السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. د ازادي راډیو دا یو ساعت خبرونه زه رضوان مراد د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ډاکټرانو د سوي لوړولو ته باید جدي پاملرنه وشي څو افغانان معیاري روغتیایي خدماتو ته لاسرسی ولري. کابل ته د افغان ملي اردو د معلولو ورزشکارانو د بیرته ستنېدو او د مډالونو د ګټو موضوع هم په همدې خبرونه کې تعقیبو. خو اوس له صفي الله ستانګزي څخه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان مشرانو جرګې له حکومت وغوښتل چې په هلمند کې د لاسو افغان پوځیانو د وژل کېدو په اړه جدي څېړنې وکړي. د پاروان ولایت چارواکي وایي له فندقستان داري نه د جګړې په سبب بې ځایه شوي کډوال په سختو شرایطو کې دي. او د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف یو ځل بیا د پاکستان د حاکم حزب مسلم لیگ نون رئیس وټاکل شو. پوره خبرونه. د افغانستان مشرانو جرګې له حکومت وغوښتل چې په هلمند کې د افغان پوځیانو په سر بمبار په جدي توګه وڅېړي. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالمی زدیار نن د دې جرګې په عمومي غونډه کې ویل په کومه سیمه کې چې دولت پرې کنټرول لري داسې پیښې د زغم وړ نه دي.
امیدوار هستم کې دقیق بررسی شوه، تحقیق شوه.
ښاغلی زیدیار وایي زه هیله لرم چې دا پیښه سمه وڅېړل شي. اصلا داسې پیښې ولې کیږي؟ څنګه متوجه شوي نه دي؟ په هلمند کې لس کسان وژل کیږي او څو نور ټپیانېږي، او دا یو درد دی چې زموږ په نورو ستونزو زیاتیږي او د زغم وړ نه دی. مشرانو جرګې وویل هغو کسانو چې په دې برخه کې بېغوري کړي او افغان پوځیان یې په نښه کړي باید محاکمه شي. افغان چارواکو تایید کړي چې په افغان پوځیانو بمبار شوی، خو ویلي دي د پیښې پوره څېړنه کوي. لس افغان پوځیان د یکشنبې په مازدیګر د هلمند په ګرش کې په دې پیښه کې ووژل شول او څلور نورې ټپیان شول. د پروان ولایت چارواکي وایي له فندقستان درې نه د جګړې په سبب بې ځایه شوي کډوال په سختو شرایطو کې دي. د فندقستان دره چې د پروان په سیاګرد ولسوالۍ کې پرته ده 2000 کورنۍ لري. د جګړې په سبب اکثره دا کورنۍ له سیمې تښتېدلې دي. د پروان ولایت د کډوالو چارو رئیس آغا شیرین خلیل نن ازادي راډیو ته وویل څه باندې زر کورنۍ اوس چاریکار ښار ته رسېدلي او په سختو شرایطو کې دي. هغه وویل د پروان ولایت لخوا یو پلاوی معذف شوی څو د دغو بې ځایه شوي خلکو ارزونه وکړي او له مخې مرستې ورته ورسیږي. بې ځایه شوي کډوال له حکومت د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي او وایي هیڅ هم نه لري او یوازې ځانونه له جګړې خوندي کړي دي. د فندقستان په دره کې له جمعې ورځې راهیسې افغان پوځیان او وسلوال طالبان په نښته کې دي، او د دې درې کنټرول له همدې ورځې راهیسې د وسلوالو طالبانو په لاس کې دی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سهار هغو افغان لوبغاړو ته نغدي جایزې ورکړي چې د ترکمنستان له آسیایي سیالیو یې مډالونه ګټلي وو. هرګ مڼې په دې باب په یو بیان کې ویلي افغان ولسمشر نن سهارنۍ له دې لوبغاړو سره وکړه او وروسته یې لوبغاړو ته نغدي جایزې او ستاینلیکونه وسپارل. د آسیایي هیوادونو سالون دننه سیالۍ د سپتمبر په 14 پیل او په 20 پای ته ورسېدې. افغان لوبغاړي حسین بخش سفری له دې سیالیو نه د سرو زرو مډال وګاټه. یو بل افغان لوبغاړي د پهلواني په برخه کې د سپینو زرو مډال په غاړه کړ او لس نورو د برونز میډالونه ترلاسه کړل، چې لمخې افغان ټیم د 2 آسیایي هیوادونو ترمنځ شپږم مقام ته ورسید. افغان ولسمشر له دغو لوبغاړو سره مخکې له مخکې ژمنه کړې وه چې د آسیا له سیالیو د میډال په ګټلو سره به د طلا میډال راوړونکي ته $10,000، د نقرې ګټونکي ته $5,000 او برونزو ګټونکي ته $3,000 جایزه ورکړي. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف یو ځل بیا د پاکستان د حاکم مسلم لیگ نون ګوند رئیس وټاکل شو. هغه د پاکستان د سترې محکمې لخوا د جولای 28 له صدر اعظمۍ لرې کړای شوی و. د مسلم لیگ نون د رئیس په توګه نواز شریف نن یو ځل بیا وروسته له هغه د ګوند په مقر کې مقرر شو چې پارلمان پرون یوه لایحه تصویب کړه او له مخې د محکمې لخوا بې واکه شوي چارواکي هم کولی شي سیاسي ګوندونه وچلوي. په نواز شریف تور پورې و چې د پاناما په قضیه کې فساد او د کورنۍ ځینې غړي هم په همدې سبب تورن شوي دي. په دې سربېره چې محکمې هغه له صدر اعظم لري کړ، د هغه او د کورنۍ د ځینو غړیو پر ضد د فساد ضد د دوسیې د مخته وړلو امر هم کړی و. پرون د فساد ضد یوې محکمې د شریف او د هغه د کورنۍ د ځینو غړیو د محاکمه د دې لپاره یوه اونۍ وځنډوله چې په قضیه کې د هغه دخیل بچان محکمې ته نه ورغلي. شریف په ځان پورې لګېدلي تورونه بې ځایه بللي او له واکه د لرې کولو په خاطر پوځي چارواکي ملامت کړي دي. د د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډانلډ ترامپ بعد دوه لوی تراژیدیو سیمو ته ورشي. ولسمشر ترامپ سبا چهارشنبه لاس ویګاس ته ځي، هغه ښار چې په یوه شپه کې پکې 50 کسان په ډزو ووژل شول او 528 تنه نور ټپیان شول. ولسمشر ترامپ پرون د لاس ویګاس ګڼ وژنې ته په اشاره وویل د امریکایانو یووالی د داسې اقداماتو په سبب له منځه نه شي تللی.
Our bonds cannot be
broken. زموږ یووالی د شریرو اقداماتو په وجه نشي له منځه تللی. زموږ یووالی په تشدد نه ماتیږي. سره له دې چې موږ د خپلو خلکو پر وژلو غوسه یو، دا زموږ مینه ده چې زموږ نن او سبا د تل لپاره ټاکي. د لاس ویګاس ښاروالي ویلي هڅه کوي زیانمنو شوي خلکو ته بیړني خدمات ورسیږي. حمله کوونکی چې 48 کلن و د اکتوبر په لومړۍ نیټه د هوټل له 23 منزله کنسرت ته پر راټول شویو خلکو چې شمیر 22000 ته رسیده ډزې پیل کړي. ولسمشر ډانلډ ټرمپ به تر لاس ویګاس مخکې نن پورټوریکو ته ولاړ شي څو د سمندري طوفان له امله د اوښتو زیانونو ارزونه هم وکړي. او د هسپانی په بارسلونا ښار کې نن موټریزینو سړکونه بند کړي او د ملکي خدماتو کارکونکو هم د کاتالونیا د ټولپوښتنې په ورځ د شوي تاوتریخوالي په سبب کارته نه دي تللي. دا اعتراض وروسته له هغه شوی چې پولیسو د یکشمې په ورځ د کاتالونیا ایالت د ټولپوښتنې لپاره د رایې ورکونې مرکزونه وتړل او دا کار د تاوتریخوالي او شخړو د پیل لامل شو. د پولیسو او خلکو ترمنځ په لانجو او شخړو کې شاوخوا 800 کسان ژوبل شوي دي. د کاتالونیا چارواکي وایي 90% خلکو چې 2,200,000 کسان په ټولپوښتنه کې برخه اخیستې وه د ټولپوښتنې لپاره مثبته رایه ورکړې ده.
لسفی الله ستانگزیز خمو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ډاکټرانو د سویې لوړولو ته باید جدي پام وشي څو افغانان معیاري روغتیایي خدماتو ته لاسرسی پیدا کړي.
زموږ مصرف صحي برخې کې کافي نه ده. روغتیا چارو محترم وزارت هم د لوړو چارو وزارت باید په بنیادي توګه یو بل سره همغږي ایجاد کړي.
د ډاکټرانو روغتیایي کارکوونکو ټولنه بیا د حکومت په چوکاټ کې د طبي عالي شورا جوړېدل د ولسو ډاکټرانو په حق کې ناانصافي ګڼي.
دا شوراګانې په ټوله نړۍ کې دا د اتحادي دا مدني حق دی. د ډاکټرانو د حقوقو د مریضانو د حقوقو د اوښتلو یو مدني حق دی.
دا ملي اردو و معلول منصوبین په کاناډا کې د یو لړ ورزشي سیالیو وروسته له بریالیتوبونو سره نن افغانستان ته بیرته ستانه شول. د نور ریپورټونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې د ښځو لپاره 19 پروګرام او د غرض د ګوړې اچار خپرېږي. دا ازادي راډیو خبرونه په اف ام سل 0.15 سپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په اف ام سل 0.15 سپا واورای. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ډاکټرانو د سویې لوړولو ته باید جدي پاملرنه وشي څو افغانان معیاري روغتیایي خدماتو ته لاسرسی پیدا کړي. ښاغلي غنی چې د سه شنبې په ورځ په کابل کې د طبي شورا د پرانستې مراسمو ته وینا کوله، د عام روغتیا وزارت او نورو اړوندو اورګانونو څخه وغوښتل چې د طبي اسانتیاو د ښه والي لپاره جدي ګامونه واخلي. په دې نور جزئیات د کابل د واصل وسال په رپورټ کې اورو.
افغان ولسمشر وګړي ډاکټران روغتونونه درملتونونه او دولت د یو زنجیر کړي غني او د یاد زنجیر په هره کړي کې د یو شمیر بنیادی ستونزو د موجودیت خبره کوي. محمد اشرف غنی د سه شنبه پر اسپار کې د طبي علي شورا د پرانستې مراسمو ته وویل سره له دې چې پاتې رسو کلونو کې د هیواد روغتونونه ښه شوي، خو بیا هم یو لړ بنسټیزو اصلاحاتو ته پکې اړتیا لیدل کیږي. ښاغلی غنی د ډاکټرانو نه مشخصواله په هیواد کې وجدي ستونزو وبلله او په دې برخه کې د اړوندو روغتیایي بنسټونو تر په همغږۍ ټینګار وکړ.
زموږ مصرف صحي برخې کې کافي نه ده. بشري قوه فصل دینه باید زموږ یو اساسي هدف. روغتیا چارو محترم وزارت هم د لوړو چارو وزارت باید په بنیادي توګه یو بل سره همغږي ایجاد کړي او آخر لوچاران واتسپ.
ولسمشر محمد اشرف غنی وویل د هیواد بېوزله خلک تر ټولو کم روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی لري. نوموړي له ډاکټرانو او روغتیایي مسؤلینو وغوښتل چې خلکو ته د خدمت په برخه کې په خپلو کړیو ژمنو عمل وکړي. ښاغلي غنی د اردو د روغتونونو د وضعیت ستاینه وکړه او د پولیسو د 320 روغتون پر جوړولو یې ټینګار وکړ. ولسمشر په هیواد کې د درملو کیفیت ټیټو باله او په دې برخه کې له خصوصي سکتوره د پانګونې غوښتنه وکړه. ښاغلي غنی د طبي علي شورا له مسؤلینو وغوښتل چې تر ډیره د ډاکټرانو سوي او طبي اخلاقو ته پام وکړي. دا طبي عالی شورا په داسې حال کې پرانستل کیږي چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال د هیواد نږدې 80% وګړي اساسي روغتیایي خدماتو ته لاسرسی لري، خو د ځینو راپورونو له مخې لا هم د کمو روغتیایي خدماتو له امله هر کال څه باندې 300 میلیونه ډالر له افغانستانه د درملنې لپاره ایستل کیږي. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز هم یادو مراسمو ته د خبرو پر مهال د روغتیا په برخه کې یو شمېر ستونزو ته اشاره وکړه. دی وایي په ټوله کې زموږ د ډاکټرانو شمېر زموږ د یوې سروې له مخې 4000 کسان دي چې په دولتي سکتور کې موږ سره ثبت دي، خو بیا هم په دقیق ډول د ډاکټرانو د شمېر په اړه نه پوهیږو. 30% روغتیایي مرکزونه مو د خزینه ډاکټرانو له کمښت سره مخ دي. ښاغلی فیروز ویل یو شمېر ډاکټران چې په نورو برخو کې کار کوي باید په خپل مسلک کې کار وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د روغتیایي چارو کمیسیون په هیواد کې د ګڼو روغتیایي ستونزو یادونه کوي. وایي زیاتره ډاکټران د عامه روغتیا له رجستریشن پرته په خپل سر فعالیت کوي. د دې کمیسیون غړي مجیب الرحمن سمکنی په هیواد کې د روغتیایي ستونزو د هواري په برخه کې د طبي عالی شورا جوړېدل ګټور ګڼي او هیله مند چې دغه شورا به د روغتیایي ستونزو په هواري کې اغیزمن ګامونه واخلي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
نو اصل وسال پر راپور کې مو واوریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ډاکټرانو د سویل وړولو ته باید جدي پاملرنه وشي څو افغانان معیاري روغتیایي خدمات ته لاسرسی ولري. په دې اړه زموږ همکار واصل وسال د افغانستان د ډاکټرانو روغتیایي کارکوونکو د ټولنې له مرستیال ډاکټر فیاض صافی سره مرکه کړې ده او د افغانستان د حکومت په چوکاټ کې د طبي عالي شورا د جوړېدو موضوع سره څېړلې ده. نوموړي په دې اړه وویل
دا شوراګانې په ټوله نړۍ کې دا د اتحادی دا مدني حق دی، د ډاکټرانو د حقوقو، د مریضانو د حقوقو د اوښتلو یو مدني حق دی. مګر متاسفانه د دې چوکاټ یې ورته دولتي جوړ کړو، ځکه دولت په خپلو وظایفو کې نستاتامه په خپلو وظایفو کې دونه برینده ده چې که ته اضافه والی غواړې د خدمت خو معینیتونه دې زیات کړه، بلکې دې باندې هم یو لاس ورکېښود تر څو داسې شورا را نشي چې هغه د دوی نه پوښتنه ونه کړي. د دې شورا صلاحیت دا دی چې عامه خدمات د صحت په افغانستان کې وزیر نه باید پوښتنه وکړي چې څه دا خدمتونه چې څه بسوالی کوي که نه کوي. متاسفانه دا یو دولتي شورا د دولت د خوانه، د سیاتامې د خوانه، د وزارت رئیس جمهور د خوانه مشر ته انتو انتخابي رانغې، بلکې په خپله دوی ور انتخاب کړو. دا شورا هم د دولت لکه څنګه چې ټول شورا قد د ماشخورو دپاره او د ډوډۍ خورو دپاره یو زیات تعین شوی دی، څکسې دا یو زیات تعین شو چې د مظلوم ولس ته ګپ ورکړي او د نړیوالو ډونرانو یا د نړیوال نه تاثیر ابودي کې واغم په خپل جګونو کوي.
ان ډاکټر سپتا سی وایي چې دغه شورا جوړېدل به کومه خاصه ګټونه لري؟ هدف مومده ده
دا د وزارت په څنګ باندې په خپل د وزارت ځان ته یو بل یو موینت تاسیس کړي. یو موینت د وزارت دی، نه دا د ډاکټرانو د حقوقو او مریضانو د حقوقو لپاره. د مریضانو د حقوقو لپاره اصول معلوم، د ډاکټرانو د حقوقو لپاره اصول معلوم. هغه باید په خپل راټول شي، په خپل منځ کې د اهلیت د نظر، د دایت د نظر، د وزن د نظر، د نظر د کی بودن د نظر خپل یو مشر ته انتقاد د لپاره نه جوړ شي. افغانستان ملي ګټې دی وساتي چې د څه کسان رانغله چې هغه د دولتي فورس نه رانی شي، د قوم او نژاد روی درانی شي، بلکې انتخابات دی وشي. زمونږ ارزو دا و چې اصول سره سم، د افغانستان د قوانینو سره سم، د افغانستان د ملي ګټو سره سم دا شورا باید ایجاد شي. دا بر لوازنه چې د افغانستان د سوزیدلي ولس لپاره یو درنځ دوا شي، بلکې صرفا او صرفا
افغان حکومت وایي چې دغه شورا چې جوړه شوې د دې هدف دا ده چې په افغانستان کې روغتیایي خدمات معیاري شي او خلک وتوانېږي چې با کیفیته درملو ته لاسرسی پیدا کړي. تاسو وایاست چې نه، دغه شورا یوازې تشریفاتي بڼه لري، نو اوس ستاسو نظر څه ده چې دغه شورا باید څه ډول جوړه شوې وای تر څو خلکو ته ګټور وای، خلکو صحي خدماتو ته په سمه توګه لاسرسی پیدا کړی وای؟
روسه پورې د افغانستان د اولسي د مشکلات سره مخامخ کړل دي. زمونږ سیاتامه د کمونیولیا خواته روانه ده. خو په دې ملک کې د قلبي یعنی کارډیاک سرجري یا د زړه عملیاتونه کېدل، نیورو سرجري عملیاتونه کېدل. تاسو وګورئ په کابل کې هغه د امیر شېر علي خان د وخت شپخانی دي. روسه پورې نه کوم نوی تعمیر جوړ شو، نوې ټکنالوژي رانغله. موږ د نوې مدرن ټکنالوژي نه استفاده ونه کړه. زمونږ سیاتامه په پخوانی خوب باندې ویده ده. صرف د دې خاطر چې دا شورا جوړه شي وي، دوی نه پوښتنه کړې وي، دوی په دې ډار کې چې دوی به زمونږ سره محاسبه وکړي، زمونږ نه پوښتنه وکړي. د دې ډار په اساس باندې دوی راپاتېدل او په خپل د حکومت په چوکاټ کې، د دولت په چوکاټ کې یو تعداد په خپل انتخاب کسان رئیسان بر حال رئیس هم دی او په دې شورا کې هم دی. دا چنه به مخوري او دا به مخوري، دا یو نوع بې انصافي ده د افغانستان د اولس سره، د افغانستان د هم مسلکانو سره، د افغانستان طبابت ته په سپکاوي باندې کتلو. طالبان د دې حق لري په دې هېواد کې اوسېږي، د دې هېواد ترخم خوري، خواږم خوري. دا تر اوسه پورې دا مظلوم ملت په تداوي کې اخته دي. په کار دا و چې دوی د خپل مسلک د ساتلو په خاطر باندې غیر حکومتي دا مسلک یې باید ساتلی وی، د خپل مظلوم ملت حقوق یې باید.
د حکومت په چوکاټ کې د طبي عالي شورا په اړه مو د افغانستان د ډاکټرانو او روغتي کارکوونکو د ټولنې د مرستیال ډاکټر فیاض صافی څرګندونې واورېدې.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي، د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کو چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایم کې چې دغه خصم ورته خسته نسونو نسمو راول او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپل روان دي.
تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
افغانستان د ملي اردو و معلول منصوبین په کاناډا کې د یو لړ ورزشي سیالیو وروسته له بریالیتوبونو سره هیواد ته ستانه شول. د افغانستان دفاع وزارت سرپرست د سه شنبه ورځ دغه ورزشکارانو ته د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې هرکلی ووایه. د ویل د ملي اردو معلول منصوبین هم دا توانایي لري چې د هیواد د کلتور، آبادۍ، پرمختګ او داسې نورو برخو کې له توان سره سم ویاړونه ترلاسه کړي. راستنه شو معلولو ورزشکارانو هم د لا هڅو خپل هیواد ته په نړیواله سطحه د ویاړونو د راوړلو ژمنه وکړه. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وای لکه څنګه چې د هیواد د ملي اردو منصوبین د دښمنانو پر وړاندې د خاورې د ساتنې، ملي ارزښتونو، حکومت او د قانون له حاکمیته په میړانه او بریالیتوب دفاع کوي، معلول منصوبین هم کولای شي چې د هیواد د پرمختګ، فرهنګ، اقتصاد او ورزش په برخو کې لاسته راوړنې ولري. تاریخ شاه بهرامی دا خبره د سه شنبه په ورځ د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د کاناډا له ورزشي سیالیو نه د ملي اردو د وو معلولو منصوبینو د راستنېدنې د هرکلی په مراسمو کې وکړه.
موږ زړور او قهرمان د اردو اتل معلولین د تورنټو ښار کې د معلولینو مسابقاتو کې برخه اخیستې او نن په ډګلاس افغانستان ته راستنېږي. د خوشحالي خبره ده چې په دې مسابقاتو کې 14 مملکت او 1550 لوبغاړي ګډون کړي وو. موږ د ګران هیواد د اتل اردو اتل معلولین وشو کولای چې د قهرمانی لقب واخلي.
دغه مسابقه دوه ونه مخکې د کاناډا په تورنټو ښار کې جوړه شوې وې چې د افغانستان د ملي اردو و معلول ورزشکارو پکې ګډون کړي وو. د مسؤلینو د معلوماتو لمخې په دغو سیالیو کې پاور لفټینګ، رولینګ او والیبال شامل وو. یادو سیالیو درې مدالونه لرل چې دوی افغانستان خپل کړی دي. په دغه سیالیو کې محمد عیسی اکبری د سپینو زرو او نصیر احمد د برونزو مدال ترلاسه کړی دی. محمد عیسی اکبری چې د دغه سیالیو په پاور لفټینګ کې مدال ګټلی، له رسنیو سره په خبرو کې د هیواد پر معلولینو غږ وکړ چې له خپل توان سره د کار او همت وکړي او د ټولنې د اوږو بار دې نه شي.
نور ته مې دا پیغام دی چې مایوس نه شي، هر یو هر شی کولای شي بغیر د دېنه چې په ماریبو کې او په ساته جبو کې جنگېدل، بغیر د دېنه هم کولای شي چې نور د ساورت په ورزش په بارسه کې یا هر چې دې کولای شي چې وند واخلي او مقصد مایوس نه شي.
افغانستان سره لدې چې اوس هم په جنگونو کې ښکیل دی، خو چارواکي د اقتصاد، فرهنګ، سوداګرۍ، ترانزیت او ورزش په برخو کې د پرمختګونو خبرې کوي. د افغانستان د ورزشي بنسټونو مسؤلین وایي دغه هیواد په وروستیو کلونو کې د کرکټ، فوټبال او د ورزش په ځینو نورو برخو کې د سیمې او نړۍ په کچه ښې لاسته راوړنې درلودې. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه آزادی رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده azadiweb@rferl.org.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ نن هغه ټاپو ته ځي چې په دې وروستیو کې د ماریا په نوم توپان سخت ځپلی دی. نوموړی سبا لاس ویګاس ته ځي چېرته چې د یکشنبې په شپه د یوې خونړۍ حملې له امله ګڼ شمېر کسان ووژل شول. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څنګ رپورټ له نوریاس نوري اورو.
ټاکل شوی ده چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د هغو دوو تراژیدیو له ځایه کتنه وکړي چې یوه یې د امریکا په معاصر تاریخ کې د یوه کس لخوا د ډزو تر ټولو خونړۍ پېښه ده. ټرمپ نن لومړی پورتوریکو ټاپو ته چې په وروستیو کې د ماریا په نوم سخت توپان ځپلی ځي. په ټرمپ له دې امله چې هغه تر اوسه په دغه توپان ځپلي ټاپو کې د دغه مصیبت پر وړاندې څه کړي تر سخت انتقاد لاندې دی. د دغه ټاپو اکثریت اوسېدونکي تر اوسه برېښنا نه لري، له ټلیفوني خدمتونو بې برخې دي او هم د اوبو، خوراکي او سون موادو له کمښت سره مخامخ دي. د ټرمپ او د سان خوان د ښاروالي یلن کروز ترمنځ چې پر فدرالي حکومت د دغه ناورین په وړاندې د پڅ عکس العمل له امله انتقادونه کړي، لفظي شخړې تبادله شوې دي. ټرمپ د ټویټر له لارې دغه ښارواله تورنه کړې چې مشري یې کمزوري ده. دا نه ده څرګنده چې دوی دواړه به سره وګوري او کنه. سپینې ماڼۍ وویل کروز ته په یو لړ مراسمو کې چې سبا ترسره کیږي د ګډون بلنه ورکړل شوې او دوی هیله مند چې د دوی دواړو ترمنځ خبرې ترسره شي تر څو موږ ټول وکولی شو چې په ګډه کارونه مخته یوسو. ټرمپ به وروسته هغه چې زیات وخت په دغه ټاپو کې تیروي د چهارشنبه په ورځ د لاس ویګاس غزای ته ورشي چې یو کس په ډله ییزه توګه پر خلکو د ډزو په نتیجه کې لکتر لګ نه 500 تنه ووژل او 1500 نور ټپیان کړل. د یو شمېر ټپیانو وضعیت هم نازک ښودل شوی دی. ټرمپ دغه ډله ییزې وژنې چې هیواد د غم، ویر او ټکان ورکوونکي حالت کې یو موټی کړی، یو مخ شیطاني عمل بللی او د بیړنیو چارو د کارکوونکو د چټکو هڅو ستاینه کړې ده. حمله کوونکی چې 40 کلنو د مندلی بی د هوټل له 23 منزله په بهر کې کنسرت پر راټول شو خلکو چې شمېر 22000 تنو ته رسیده ډزې پیل کړې. پولیس د برید کوونکي په اړه وایي چې هغه سټیفن پډاک نومیږي چې د نوادا ایالت د متقاعدانو په هستوګنځي کې اوسېده. سره له دې چې داعش وسلوالې سخت دریځ ډلې د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی، امریکایي چارواکي د دې ادعا په اړه شک لري. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو مامور آرون روز د دوشنبې په ورځ په لاس ویګاس کې په یوه خبري غونډه کې دا رد کړه چې دغه پېښه د نړیوال تروریزم سره اړیکه ولري. دغه پېښه په جریان کې موږ په اوس وخت کې ډاډه یو چې دغه پېښه له کومې نړیوالې تروریستي ډلې سره اړیکه نه لري. په دې اړه د څېړنې له دوام سره به موږ له خپلو شریکانو سره کار ته دوام ورکړو تر څو دا یقیني شي چې هغه په حقیقي درست او بشپړ ډول وڅېړل شي چې وکولی شو دغه ټولنې ته آرامي او سوله بهتر وګرځوو. یو پولیس چارواکی وویل سټیفن پډاک د رواني ناروغۍ سابقه لرله. پډاک په خپل کلونه مخکې د پیلوټۍ لایسنس درلود او ورته نږدې کسان وایي چې نوموړی په ځان کې ورک او منځوي سړی و. ویل شوی چې هغه د هوټل خونې ته له ځان سره لسو زیاتې ماشینګڼې خېژولې وې. په دې اړه څېړنې روانې دي چې د له دې سره سره چې هوټل امنیتي کمرې او مجهز امنیتي سیستم درلود څرنګه د هوټل خونې ته وسلې وړې وې. له دغې خونړې پېښې سره بیا په امریکا کې پر وسلو د سخت کنټرول بحث تود شوی دی، خو په تېرو وختونو کې چې دا ډول پېښې شوي او ورسره په امریکا کې پر وسلو د سخت کنټرول غوښتنې زیاتې شوي، د وخت په تېرېدو سره هغه له پامه غورځېدلې دي. په امریکا کې زیاتره جمهوري غوښتونکي او یو شمېر ډیموکراتان پر وسلو د سخت کنټرول پلویان نه دي او په دې هېواد کې د وسلو د لرلو ملاتړې لابي ټولنې هم ډېرې پیاوړې دي. دوی په دې برخه کې ډېرې پیسې لګوي او کله چې په دې اړه بحثونه تودېږي دوی هم خپلې هڅې زیاتوي. هر کله چې د امریکا په کانګرس کې په دې اړه بحثونه راپورته شوي د قانون تر تصویبېدو پورې نتیجه نه ده ورکړې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د اروپای پارلمان غړیو د روان کال د سخروف جایزه لپاره په خپل لیست کې د پاکستان عیسوي مذهبه آسیا بیبي هم نمانده کړې ده. آسیا بیبي هغه ښځه ده چې په 2010 کال کې په پاکستان کې مقدساتو د سپکاوي د قانون مخې په اعدام محکومه شوه. په دې اړه جزئیات له احمد شیبر اورو.
هغه ښځه چې په پاکستان کې د دغه هیواد مقدساتو ته د سپکاوي د قانون له مخې په اعدام محکومه شوې ده، د اروپایي اتحادیې لخوا د فکري ازادي د سخروف جایزې ته نمانده شوه. آسیا بیبی هغه عیسوی ده چې په 2010 میلادي کال کې په پاکستان کې مقدساتو ته پسپکاوی تورنه شوه. د پولند لخوا د اروپایي پارلمان غړي انا فوتیگا د دوشنبه پر ورځ ویل چې په زندان کې د آسیا بیبی چلند او خپل هغه حیثیت چې دې ته دغو کلونو پر مهال ساتلی دی د داسې انسان د حیثیت استازیتوب کوي چې د خورا بد برخلیک په وړاندې هم د بشري حقونو دفاع کوي. فوتیگا په سراسپور کې د بهرنیو اړیکو پر مختیا او بشري حقونو پاړه په ګډه غونډه کې دا خبرې وکړې. وکاله کیشه چې اسه بیبی ته د اعدام سزا اورول شوې ده. د دې د پاکستان ستري محکمې ته درخواست کړی وو چې دا بې ګناه ده، خو محکمې د دې وړاندیز تر ناڅرګند مودې ځنډولی دی. دا وروسته له هغه محاکمه شوه چې له یوې مسلمانې ښځې سره یې پر یو سطل اوبو شخړه وشوه. د دې ملاتړی وایي چې دا یوه شخصي ستونزه وه. په پاکستان کې که چېرته څوک اسلام ته سپکاوی وکړي، د قانون له مخه د مرګ سزا ورته ټاکل شوې ده. د بشري حقونو پلویان په پاکستان کې وایي چې ډیری وختونه مقدساتو ته د سپکاوي قوانین ناسم او په ځانګړې توګه د اقلیت عیسویانو پر ضد کاریږي. آسیا بیبي له هغو شپږو کسانو څخه ده چې د اروپایي پارلمان د سخروف جایزې ته نوماند دي. دغه جایزه هغو کسانو یا ادارو ته ورکول کیږي چې د بشري حقونو او اساسي ازادیو دفاع کوي. په نورو نوماندانو کې د ګواتیمالا د بشري حقونو مدافع اورا لولیتا، صلاح الدین دمرتاس او ویگن یوسیک داگ، او په ترکیه کې د کوردانو د ګوند دوهم مشر، د وینزویلا د حکومت مخالف ډلې استازی، او د بوروندی او سویډن د بشري حقونو فعالان شامل دي. ټاکل شوی ده د اکتوبر په 10مه د اروپایي پارلمان د بهرنیو اړیکو او پرمختیا کمیټه په انتخاب شویو کسانو کې یو انتخاب کړي او د اکتوبر په 16مه یې اعلان کړي. د جایزو مراسم به په دسمبر میاشت کې په ستراسبورګ کې په پارلمان کې ترسره شي.
پنړی کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ دی نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می.
لورپا تر امریکا
لا
آسیا تر آسترالیا آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړی.
او اوس هم د جامو وینځلو د یو نوي ماشين په اړه ل اسمت سروان خبرو.
د جامو مینځلو له ماشینونو ډیر خلک دا شکایت لري چې ژغې لوړ وي او خوځي، خو اوس یوه کمپنۍ وایي چې د دې دواړو ستونزو چاره یې کړې ده. ایل جی کمپنۍ وایي چې په نویو ماشینونو کې له سینټم ټیکنالوژۍ کار اخیستی دی چې د کالو مینځلو ماشینونو د کار کیفیت لوړوي او په عین حال کې نه لوړ ژغ لري او نه ډیر خوځي شي. په دې نوي سیستم کې کمپریسر او پایپونه په داسې ډول جوړ شوي چې له کبله یې ماشین زیات شور نه کوي. دا ماشین په عین حال کې دا امکانات هم لري چې دوه جوړه کالي پکې په یو وخت جلا ومینځل شي. دا اسانتیا د ماشین کارونکي ته موقع ورکوي چې ټولو کالو مینځلو ته اوږد انتظار ونه باسي.
سی وضعیت خو په افغانستان کې پخکته ده، نو افغانستان کې ټول اوس فعلا تجارتي سوی دی، دوا کچه ډیر خکته راغلې ده، او بل ډاکټران معیاري ډاکټران نه دي، ساته تحصیل ډیر خکته ده، چا څه دوه کلنه ویلې ده، یو معاینه خانه ځان ته جوړه کړې ده، او فارماسي هر چا چار چی ویلې مقصد یو معاینه خانه ځان ته جوړه کړې، ما خپل دوا خرڅې یو ځان ته یو عاید په حساب دغه کړی ده.
صحیح وزت پټوله کې کو وګورو نسبت پاڑس کال کې چې نو تحول راغلی مش پټولنه کې دومره بدم نه دی کا مش نش کولای چې خپل د ایواد سي وزت د ایران پاکستان یا هند سره پرتل کو زکه غوي مختلفي وادونه دي څومره چې مش په توان کې دي مش ډاکټرانو په توان کې دي شفخانو په توان کې دي مش نه راضي یو دواګان خپل افغانستان تولید نه لري پاکستان تولید لري بدل دواګان افغانستان ته لګي کا نور وادونه دي دغه سي او ډاکټران مون ډاکټرانم خدي نظر په سابق اساس 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 نور مخ په کېدو دي مونږ امیدوار یو منایستي او ځوان خپل راتلونکي ته خپل دیوال راتلونکي ته امید لرو ان شاء الله ډاکټرانم خکېږي دواګانم خکېږي اساس ټول سموي.
نو ملم شاه ډاکټران دا رقم دی ډاکټران صحیح دي خو دوی چې زنه کومر در راځي په تاریخ 13 ده او زنا دو دواهم دو دریام لمبار ده نرا ډاکټرونو وضعیت صحیح ده او په افغانستان کې بالکل ریغ ده خو دوی چې اصلي استعمال کی.
تاسو زمون خپل ازادي رادیو اوري. دوستانو د دې خبرونه په دوهمه برخه کې دوه ونس پروګرامونه د نیمه نړۍ ونیس پروګرام چې د خزو لپاره دی او دغه راز د ګوړې اچار تفریحي پروګرام هم لرو. د ازادي راډیو خپرونې په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. په انټرنیټ کې زموږ پته ده ازادي راډیو ډاټ کام، او په منځنۍ څپه 1290 بیا په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدلی شئ. او که په لوی ښارونو کې اف ایم 100.5 لرئ نو ازادي راډیو په صفا ډول واورئ. څلور نیم بجې کېدونکي دي. له صفي الله ستانکزي څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان مشرانو جرګې له حکومت وغوښتل چې په هلمند کې د افغان پوځیانو په سر بمبار په جدي توګه وڅېړي. په هلمند کې چارواکو تایید کړي چې د یکشنبې په مازدیګر په ګرشک ولسوالۍ کې په افغان پوځیانو یوې الوتکې بمبار کړی او پکې 10 پوځیان وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د پروان ولایت چارواکي وایي له فندقستان درې نه د جګړې په سبب بې ځایه شوي کډوال په سخت وضعیت کې دي. فندقستان دره د پروان په سیاګرد کې پراته ده. 2000 کورنۍ پکې اوسېدلې چې اوسې ګڼې کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوې دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سهار هغو افغان لوبغاړو ته نقدي جایزې ورکړي چې د ترکمنستان له آسیایي سیالیو مډالونه ګټلي وو. له دې سیالیو یو لوبغاړي د سرو زرو مډال، یو د نقرې مډال او 10 نورو د برنزو مډالونه خپل کړي وو چې ژمنه شوې جایزې ورکړل شوې. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف یو ځل بیا د پاکستان د حاکم حزب مسلم لیگ نون رئیس وټاکل شو. هغه سره له دې چې د محکمې لخوا له صدر اعظم یې بې واکه شوی وو دغه څوکۍ خپل کړه. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن د ورځې په اوږدو کې لومړی پورتوریکو ته ځي، څو د سمندري طوفان له امله زیانمنې شوې سیمې وګوري او بیا به سبا چهارشنبه لاس ویګاس ته ځي، څو هلته د وروستۍ پیښې له امله له خلکو سره وګوري. په لاس ویګاس کې تېره شپه یو کس ډزې کړي، 950 کسان یې وژلي او 520 نورې ټپیان کړي دي. او د هسپانیې په بارسلونا ښار کې نن موتریزینو سړکونه بند کړل او د ملکي خدماتو کارکوونکو هم د کاتالونیا د ټولپوښتنې په ورځ د شوې تاوتریخوالي په غبرګون کار ته ورنغلل.
د سات سپورتي خبرونه مرزیا احمد زی وړاندې کوي.
د سپورت ورځنې هنداره.
د افغانستان جمهور ریاست وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی هغو افغان لوبغاړو ته نقدي جایزې ورکړي چې د ترکمنستان په آسیایي سیالۍ کې بیلابیل مډالونه ګټلي وو. جمهور ریاست په یو وخت پر کړې خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلي غنی له دې 12 لوبغاړو سره نن سهار وکتل او په ستاینلیکونو او نقدي جایزو ونازول. د آسیایي هیوادونو سالون د نننۍ سیالۍ د سپتمبر په 14 پیل او په 20 پای ته ورسېدي. په دې سیالۍ کې حسین بخش سفری د سرو زرو مډال وګټه، همداشان بل افغان لوبغاړي د سپینو زرو مډال په غاړه کړ او لس نورې د برنزو مډالونه ترلاسه کړل چې له مخې افغان ټیم د 22 آسیایي هیوادونو ترمنځ 26 مقام خپل کړ. د افغانستان د وشو لوبډلې لوبغاړي بریالي نه شول، څو د روسیې د وشو له نړیوالو سیالیو څخه کوم مډال ترلاسه کړي. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست د معلوماتو له مخې په دغو لوبو کې 6 تنو افغان لوبغاړو ګډون کړی وو. د وشو د نړیوالو سیالیو 14 پړاو د یو 80 هیوادونو د لوبغاړو په ګډون سره د روان میلادي کال د سپتمبر په 26 پیل شوی وي او 13 ورځې پای ته ورسېدي. په پام کې دا چې تراتونکو دوه ورځو د روسیې د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام لوبو ته د لرموندنې په هدف مقدماتي سیالي پیل شي. د جمعې په شپه ارمنستان له پولند او د غراز د آذربایجان او چک ملي لوبډلې سره د لوبې ډګر ته ځي. دغه سیالي د کابل پر وخت د شپې 8 بجې او 10 دقیقې پیلېږي. د دغو سیالیو په جریان کې سن مارینو له ناروې، انګلند له سلووینیا، ډنمارک له مونتینګرو، جرمني له شمالي آیرلند، رومانیا له قزاقستان او اسکاټلند له وکه سره لوبه کوي. دغه لوبه د شپې 12 بجې او 15 دقیقې پیلېږي. د روسیې د نړیوال جام د فوټبال سیالۍ د اکتوبر په 15 پیلېږي او تر 10 دوام کوي. نیما نړۍ.
د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه.
جوړون کې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په
په روانه خبرونه کې د هغو خزو حال خلوچی کرنه زده کړې او خپل په کاروانده کې کار کوي.
زمکه خما یو تجربه ده. دلته ما الګي می کړلې دي، بانجان می کړلې دي، تور بانجان دي، سر بانجان دي، سرم رچ دي، دا بامیه دي، فاصلې دي.
په دې برخه کې بعد کرنې وزارت لکړنو هم خبر شي. هیله ده تر پای را سره ملوسی. خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د احکامو په اړه څومره پوهیږئ؟ دا قانون کوم مسایل رانغاړي؟
هغه شخص چې د ښځې شخصي مالونه تصرف یا هغه له تصرف څخه په هغو کې منع کړي، له احوالو سره سم په قصیر حبس چې له دریو میاشتو څخه زیات نه وي محکوم او مال د ښځې په تصرف کې ورکول کیږي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون 43 ماده.
درمنو اوریدونکو، له کور بهر کرل ریبل معمولا د نارینه او کار بلل کیږي. که څه هم د افغانستان په لری پرتو سیمو کې له پخواره هيسي ګڼ خزو په کرهنیز چارو کې له نارینه سره اوګه په اوګه برخه خسته ده، خو معمولا خزي د کور په کارونو بوختي وي. خو په دې وروستیو کلونو کې یو شمېر خزو له کور بهر کرنې او کاروبار ته مخه کړې ده. راځي په روانه خبرونه کې مې د کابل په دارلمان کې د پیلورې فارم ته ملګرتیا وکړې. خبر به شو چې خزي دغلته څه کوي او ریبي.
درنو اوریدونکو، دا د کرهنې وزارت د دارلمان په سیمه کې د پیلورې فارم په دروازه کې دلته پراخې کرنیزې ځمکې دي. د لارې دواړو خواو ته په شنو شوتیارو ځمکو ښځې لګیا دي بزګري کوي، ځینې اوبه لګوي، ځینې لګیا دي خشاوه کوي او یو شمېر نورې بیا د خپلو ځمکو حاصلات راټولوي. دغلته یوه ښځه ده بیل پلاس کې دی، خپل ځمکو کې اوبه لګوي. له دې به وپوښتم چې څنګه بزګره شوه او کار یې څنګه دی. ترور ستړی مشي
څنګه یې ښایي
که دا راته ووایي چې د خانۍ سره دې څنګه شوق پیدا سه؟
د خانۍ سوله مجبوره یم پیدا کړي الواسم، یو څه مجبوره یم خو مجبوره یې پاره ته راغلی د خانۍ کوو. خو بل موږ خپله اوګه کې نه وي چلوم کې نه وي پیازم کرلی دي لسانم کرلی هم نه وسره مغزوله یم. څنګه
ترور ته وویل چې دوه کاله دې دا ځمکه کرلی، حاصل څنګه خپل یخلی ک دولت ته هم ورکي؟
دولت خو نه ورکړایوال کول کی خو بم نه وي کستو نام نو وخت اسول چې انجو شاینه ویل کو چورا مشول په بارو سه کول بیا خو یو سن نه کچولی رو تاسول.
دغلته یو بل بزګر تور هم لګیا ده لوري پلاس کې د خاور پستوي او اضافه بوټي له خپل فصل نه لري کوي. ترورې دا دې څه کرلې دي چې مصروفه یې پکې؟
پوهېږي
اوږه دې کرلې څو پکې دلته تا دي
دولس اشل سر مو کچلو اخیستې دي.
ترورې که دا راته وایي چې تر اوسه دې څومره ګټه اخیستې ده له حاصلاتو نه دي؟
ټماټو خو نشته دیګه نن کالما مالی میږي د اوبو هر شی کېږي که اوبو نه وایي چې نه کېږي.
دغه کار دې له اول زده وکړه دلته یې درته زده کړ؟
ایسته مې کړی دی خپل کوه مزدوره مزدور بنه والی دی که دا پټي مې جوړ کړ.
او که دا هم راته ووایي چې څنګه دې زړه وشو چې دهقاني وکړې؟
خو بیا مجبوري دي خلخانه دار یم ډېر سړی نشته که بیا کار بار کوي ټوله جلکۍ دي کور دې نشته کرایه ناسته 1000 کرایه مې دي خان مده کراچی کار کوي.
اوریدونکو، د پټیو په سر مې ښځې ولیدې چې اوبه یې لګولې، خشاوی کوله او نور کارونه یې هم کول. اوس د دې فارم هغې برخې ته راغلم چې دلته یو شمېر میرمنو د خپلو پټیو حاصلات راټول کړي او په دوی کې داسې میرمنې هم شته چې ویل کېږي په کور کې په ډېرو کمو وسایلو ځینې نوښتونه کوي. دغلته یو څو میرمنې ناستې دي، زه به ورشم له دوی سره به خبرې وکړم.
السلام علیکم، زما ګل جعفری یم او په شاورزی کې کار کوم او ستیکان یم.
مختچولی دی کنه ترازوی خیره ده په اړه معلومات راکړه چې دا د خپل زمکو نه ټول کړي څنګه ده؟
دا مې وو خپل ځکه مې ټوله کړی ده یو کترې ده او دلته کترایم کار کو او بو پسی پلاشتي باندې سزار یغم کار کو او دا سی تاسو ګوري دا اغه سی بنجن پروتي دی اغه دی لشتي والدي او دا سی زو بامیه دی دا دی کترای والدي زما که خصما یو تجربه ده دا ټول یو تجربه ده یو نیم تجربه ده دا ټول نیم تجربه په کار کوي
څه دې کړلې ده
دلته ما الګي می کړلې دي بنجن می کړلې دي تور بنجن دي سر بنجن دي سر مرچ دي دا بامیه دی فاصله دی او سیب دی شش کال می باز دغه می سیروی
او دا کور کې چې کنه تاسو مخکې ویلې ځینې وسایل نو تاسو استفاده کړی دا ډیر ساده وسایل دي چې هغه موږ استاچو تاسو راټول کړی دي شیان پکې کوي په دا غړم لګ معلومات راکړ تور چې دا څنګه د چی پکې کوي
دا په بوجو باندې دا لیلون نه ای دا نخی په هغه باندې کچالو کړو او په سطلونه باندې مرچ کړو تا په پیپسی او بوتلان ستا ایست اچوي هغه موږ لا کنکلی کنکلی جوړ کو اته چلی وو په هغه باندې مرچ کړو یاو دا دولمه مرچ دی سر مرچ دی بنجړی دی توري بنجړی دا به فکر وو هغه خلک وایي سي ما سرمایه ای زبه کار وکم دا کومه سرمایه نه لري او په خپل سي مت لري غیرت لري هغه سرمایه هیڅ وخت په کار نه لري د هر مېرمن ته زدا وایم لکوره وزم ملک لک راو تړی او د خپل زوی په لسنګ ولارسي او خپل الک لسنګ ولارسي او ما او کار سي دا سړی خزانه لري او زه به اوس په کور کې ناس يم او د جګه خله په مینوي لې سي وای ما سړی به مړی را تراوړي او ما زوی به مړی را تراوړي خو دې سړی کار نه چلیږي نه څه وکي
او تر اوسه چې کنه ته دا کار کوي دومره نام خدا ژوند تغییر کړی دا کوي شي پسندازو کوي دینه تومره د ژوند کې تغییرات راغلي تومره روحن خوشاله دا چې ته کوي شي د خوان ترڅنګ د زوی ترڅنګ د کور په اقتصاد کې ونده واخلي
ای ما خو خوان نه کال کېږي چې خوان میکړلې بل خځه یې کړی دا یا مې موافقه نه راکایي خو زه په خپل سيزه په هغه زه به دای مرتو وایم چې ما سره یو لار اوس په تایما ولات نه څه کوي په کور کې به ناس هم کرا زړم به هغه زه په خپل وو وتم دا یو اوس مې په ډیر می تغیرات راغلي دي هغه وخت سمې سره یو شاید ما به دای خوراکونه نه خورل اوس مې په خوراک خو پیګم زه اوس په خپل ځون و پیدم چې بابا او سره سینې ما هغه ځون مخ ته تلایسوی
د پیلاوري په فارم کې د پروسس د برخې مرستیاله فوزي بخشي چې د بزګرو خځو له کار راضي ښکاری وای دغه خځې مخکې لدی چې دلته راشي د ژوند له سختۍ او اقتصادي ستونزو سره مخ وي خو اوس یې ژوند کې ډیر تغیرات راغلي دي
همشان خانمای ستان کې بی بزاعت هستند
دا ټول هغه مېرمنې دي چې بی وزله کندې او یې میړونه معلولیت لري مخکې لدی چې دلته راشي ژوند ډیر خراب وو اوس په ځان بس یې شوې دي د هرې وې د سترخوان لخوړو ډک او رنگین شوی دی دغه مېرمنې لخپل ژوند خوشاله او رواني حالت یې ښه شوی دی اوس د دوی کارونه ډیر ښه دي د مېرمن بخشي په وینا په دغه فارم کې نه یوازې دا چې ښځو ته د بزګرۍ په برخه کې زده کړې ورکول کیږي بلکې لیک لوست هم ورښودل کیږي چې وکولی شي خپل محصولات په سمه توګه خرڅ کړي دا چې د پیلاوري په فارم کې څومره ځمکه په کومو شرایطو ښځو ته ورکړل شوې ده او څومره مېرمنې پکې کار کوي مېرمن بخشي به راته وایي
فارم دالمان کې است از طرف وزارت
د پیلاوري په دغه فارم کې په اتیا جریبه ځمکه کې 160 ښځې کار کوي چې اتیا یې په کارونده کې او سلویخ نوری د پروسس په برخه کې کار کوي د دوه غزمکو حاصلات په درې برخو ویشل کیږي و برخه یې دولت ته ورکول کیږي بل برخه یې خپل مېرمنې اخلي او درېمه برخه یې دفتر د پسنداز په توګه اخلي چې کسبا ورځ موسسات نوي دغه خزي بیکاره پاتې نشي او یو عاید ولري همدارنګه د میاشتې 50 افغانۍ د حق العضویت په خاطر له دوی څخه اخیستل کیږي چې هغه هم د دوی د راتلونکو په خاطر پسنداز کیږي او دا قسمکه بزګرو میرمنو ته د اجاره په شکل ورکړل شوې ده چې په کال کې 3150 افغانۍ دولت ته ورکوي
3150 چې میتن اجاره میتن
دا یوازې په کابل کې د پیلوري فارم نه دی چې خزو ته پکې د کار زمينه برابر شوې ده د کرهنې وزارت د کورنی اقتصاد ریاست د مسولینو په وینا په څلور شته ولایتونو کې خزو او کورنۍ او ته د کرهنې مالداري سبو میوه او لبنیاتو د پروسس په برخو کې روزنیز پروګرامونه جوړ شوې دي د یاد ریاست مشره نذیره رحمان وایي
ریاست اقتصاد خانواده دارای 3 بخش کاری می باشه.
د کورنۍ د اقتصاد ریاست په درې برخو کار کوي، چې لومړی د خوراکي مسؤلیت او تعلیماتو برخه ده، چې په دې برخه کې خزوت د کورنۍ او باغچو جوړول، د کور په انګړ کې د سبو کرل، د خوراکي موادو د ساتنې او د سالم استفادې روزنه ورکوي. بل برخه خاري او کلیوالي کرنه ده. په دې برخه کې موږ غواړو چې په خاري سیمو کې کرنه ترویج کړو، چې په خپل انګړ کې کم از مکه هم ولري، وکولای شي سابه او ترکاري پکې وکړي، چې هم غذایی تنوع راولي او هم لدې لارې عاید ترلاسه کړي. په همدې برخه کې د مالدارۍ زده کړې هم شته. او درېیمه برخه مو د ښځینه ټولنو او کوپراتیفونو ده. په دې برخه کې د کرنې لپاره درې روزنیز مرکزونه لرو، چې ښځې په ګروپي ډول پکې جذبېږي او عمومي معلومات ورکوو، او بیا په کرنیزو ساحو کې عملا کار ورسپارو چې زده کړه وکړي. بیا وروسته دوی د ټولنې کوپراتیف او یا هم په یوازې ځان خپل کار پیلوي.
دا چې یو خزه څنګه کولای شي د کرنې وزارت په دغو روزنیزو پروګرامونو کې شامل شي، یو ځل بیا میرمن رحمان.
اکثرا ما برنامه‌ای که داشته باشیم خودمون مراجعه
کله چې روزنیز پروګرامونه جوړو، اکثرا خپل سیمو ته ځو او نظر غو میرمنو ته چې موږ ټاکلی چې به وزلی وي او زموږ له پروګرامونو سره علاقه مندي ولري او عملی کار هم وکړي، کورنۍ او خځې انتخابو او روزنه ورکو. خو که چیرې په وسیمه کې خپل خځې وغوړي چې زموږ په پروګرامونو کې شریک شي او په یو برخه کې وغوړي زده کړې حاصل کړي، د اړوند ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست درخواست کوي او بیا موږ په ګروپي ډول د هغو د روزنې زمينه برابرو او کار سره کوو.
درنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره و. تر بیا مو پلو یلا سپارم، خوشاله اوسئ.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خوګوری دونکو سلام، خدای مروغ او جوړ لره. د خوشحالی تم خو اسیم سړی نشی کولای، ځکه چې خائنان به هر څه کې خیانت کوي او داسې ځای نشته چې هلته د خیانت کارخانه نه وي چلانه. خو هم دا دی چې خائن بیا له ټولو ډیر د خیانت په ورکولو او درولو تاکید کوي. د خبرونې په پیل کې مو د جرګې تالار ته بیایو او د نننۍ عمومي جلسې له جریانه مو خبرو.
ماون صاحب، نور خو څوک را نغلل؟ زه او ته به جلسه پیل کړو که څنګه؟
رښتیا وایې رئیس صاحب، ناوخته کیږي، خو د نننۍ جلسې تصویرونه او ویډیوګانې به څنګه کړو؟ ځکه چې نور خو هیڅ څوک هم نشته، یوازې زما استاد تصویر به څنګه وي؟
د ما او د تا له تصویر سره د جرګې د نورو غړو تصویرونه فوټوشاپ کې.
سمه ده، نو جلسه به پیل کړو.
د نننۍ جلسې اجنډا څه شی ده؟
رئیس صاحب، نه منشیان راغلی دي او نه هم دوهم معاون صاحب، نو زه هم نه پوهیږم چې اجنډا به څه شی وي.
نو په دې ورځو کې مهمه خبره یا قضیه څه شی ده؟
د ملګرو ملتو عمومي غونډه روانه ده او په هیواد کې خو هماغه تور غوبل روان دی. نور خو زه هم نه یم خبر، ځکه چې تېره شپه په یو واده کې وم.
زانو د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه به یو څه ووایو. اسیم، نه د مونږ خبره څوک اوري او نه م غوږ ورته نیسي.
هو، مقصد چې په تلویزیونونو کې م راښکاره شو ښه ده، هسې نه چې د خلکو له یاده ووځو.
معاون صاحب، نو کمرو ته اشاره وکړئ چې آن یې کړي، زه به خپل عالمانه وینا پیل کړم. د خیره،
ښه خبره ده رئیس صاحب، پیل کړه.
د مجلس د محترمو غړو په اجازه.
د غړو د څوکیو په اجازه.
لکه څنګه چې خبر یې، په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډه روانه ده.
د موږ جمهور رئیس ورغلی. او صاحب،
نو هیله من یم چې زموږ ولسمشر به د ګاونډیانو د لاسوهنو، وسلوالو د رالیږلو او نورو ډول ډول مداخلو په هکله د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته معلومات ورکړي او په کلکه ترې وغواړي چې د ګاونډیانو د مداخلې مخه ونیسي او په ضد یې کلک اقدام وکړي. بله مهمه خبره دا ده چې حکومت د ژر وزیران شورا ته معرفي کړي چې په حکومت کې شته تشه ډکه شي.
مان صاحب، نور څه هم شته؟
نه صاحب، که تاسو ته څه په فکر درځي نو وی وایه.
په دا ټولو مسایلو علاوه د جرګې د غړو پام یوې بلې مهمې مسلې ته را اړوم، او هغه د لویې شورا او غټانو د جرګې د غړو امتیازاتو د ډېرولو مسله ده. لکه څنګه چې خبر یې، ورځ په ورځ د شیانو بیې پورته کیږي خو د مونږ امتیازات په هماغه یو حالت ولاړ دي. حکومت باید دې ټکي ته جدي پاملرنه وکړي. مونږ نشو کولای چې د خپلو ناچیزه امتیازاتو په وړاندې بې تفاوته پاتې شو. د داخلي ستونزو څېړلو په خاطر د جلسې سری کولو اعلان کوم. مطبوعات دې له تالاره ووځي. وسلام.
صاحب د څه شي لپاره دې جلسه سری کړه؟
د دې لپاره چې څه نشته، نور به څه ووایو نو. او که مو د پای ته رسولو اعلان کړی وی نو بیا به خلکو ویل چې د همدغو دوه خبرو لپاره یې جلسه جوړه کړې وه.
د خلکو به هم سودا شي چې په سري جلسه کې باید څه شی ویلي وي.
معاون صاحب، نن خو د ټولو برخه ما او تا ته راپاتې ده، نو یو ډاکټر نه راغواړو چې په خوړلو خوړلو ناروغه نه شو.
او نن مې بیا د څو ډوله هوسانو فرمایش هم ورکړی دی.
ته خو چې هر څومره وخورې اثر نه در باندې کوي. د ما خو الا خېټه تر ستوني راپورته شوه.
یاره رئیس صاحب، خدای دې وساته.
او دا هم ساسی دونه فال.
شنبه
د شنبه په ورځ زیږیدلی کسان دی په ښار کې ډیر احتیاط کوي چې په غلو ور برابر نشي. اوس ډیر غله په موټرونو کې غلا کوي، یعنی د سورلۍ په نامه در سره سپاره شي او په لاره کې دې چاړه پوستونی در کیږدي او درته وایي چې خالي که جیبونه دي. له همدې عمله دي د شنبې په ورځ هغه زیږیدلي کسان چې پیسې ورسره وي زرنج کرایه کې او پکې سپور دي شي چې د چا ګمان پیرانه شي چې پیسې لري.
یک شنبه
د یک شنبه په ورځ زیږیدلي نجونې دي د هلکانو په عاشقانه خبرو باور نه کوي، ځکه اوسني هلکان نجونې لومړی د مینې په جال کې ګیروي، بیا یې ژوند ور تباه کوي او بیا یې په نیمه لار کې پرېږدي. هلکانو دغه چل له ترکی ډرامو زده کړی او اوس یې په خپلو وطندارانو عملي کوي. د دوشنبه په ورځ هغه زیږیدلي ځوانان چې خپل میرمن او ماشومان یې پټ کړي او پرې منکر دی د بلې جلۍ د تېرېستلو ګناه دې نه کوي، ځکه کیدای شي د دواړو میرمنو خیرا او آزار یې داسې شرمنده او ملا ورماته کړي چې بیا خپلو همزولو او ملګرو ته هم ونه شي کتلی. هلکانو د دغو ډول کارونو چلم له ډرامو زده کړی او غواړي د خپلې کلیوالې میرمنې تر څنګ یوه ښاري او عصري میرمن هم ولري. د سه شنبه په ورځ زیږیدلي چاپړوسان دې خوشحاله وي چې د چاپړوسۍ دوران لا نه دی خلاص شوی او اوس هم چاپړوسي او غوړمالی ښه سم کار ورکوي، خو د چاپړوسۍ شکل او تخنیکونو تغییر کړی. هغه د خامخا زده او اپډیټ کی. په چاپړوسۍ ډیر خلک وړاندې تللي او اوس هم وړاندې ځي، نو د وړاندې تلو یوه ښه وسیله ورته ویلی شو. د چهارشنبه په ورځ زیږیدلي چالاکان دي دا ګمان نه کوي چې څوک به یې په چالاکۍ نه پوهیږي. خلک پوهیږي خو ده ته یې نه وایي، ځکه که ورته وهم وایي نه یې په ځان راوړي او نه هم پرې شرمیږي. ښه دا ده چې ژوند په طبیعي ډول مخته بوځي. د پنجشنبه په ورځ زیږیدلي خاینان دي ډیرو ختمونو او معاملو ته نه ځي، ځکه چې د ټولو خلکو بدی سي او په ورتګ یې ډیر خلک خفه کیږي، نو همدا خیانتونه یې بس دي. نور دې د خلکو له خفه کولو ځان وساتي.
جمعه
د جمعې په ورځ زیږیدلي لنډغران او بیکاران دي په خپلو مسیجونو حق و ناحق د نجونو وخت نه ضایع کوي، ځکه د لنډغرانو د مسیجونو مطلب، موضوع او هدف هسې هم ورته معلوم دی او په تکرارولو دي نه ځان ستړی کوي او نه دې هم پاکو نجونو ته کار ګوري. چې د کور خلک پېشکمن او بدګمانه شي.
دغه د غیبت مرتبان هم در خلاصو.
ډیر بده ښځه ده، ټوله کوڅه ورنه په عذاب ده.
رښتیا وایې، آن میړه یې تر پوزې ورسره راغلی دی.
بیا یا ښځه ده، بیا هر چاته ځان ښه ښځه کوي.
وو ورکه دې سیدا به شربه.
زه ځم چې لږ کار لرم.
ځه نو په مخه دې ښه.
چای درته واچوم. نه بس مې ده.
لاړه.
وو
دا بیا په نورو پسې خبرې کوي. له دې نه بده ښځه نسته. آرام خوره، ټوله ورځ ناسته ده او د خلکو غیبتونه کوي.
ټوله ورځ د خلکو غوښې خوري، خدای دې ووهي. وایي غیبت داسې دی لکه د همغه سړي خامې غوښې چې خوري.
دومره خسیسه وږې تږې او سپیره ښځه ده چې ټوله کوڅه ورسره سپیره سوه.
زه ځم کور ته، که څه راپې کوي همدا اوس یې مخامخ راتویس، که نه بیا مې غیبت مه کوي.
دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون گلزاد، حسین حکمت، حیا اوریاخیل، ستاره امینی، سپوگمی او رنا هوتک. کله موږ سره اړیکې نیسی نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی. کابل 1411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
چاری سمول بغوی دخپل رات لی
ته یا خزر شکنا آئے زب ٹپا ته یا خزر شکنا
شیبا په شیبا د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وله ازادي راډیو واوري.